אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د میزان 18 ده چې د 2016 میلادي کال د اکتوبر له 19 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
طالبان وای په قطر کې د افغان حکومت د سازي سره نه دی کتلی. په موصل کې د عراقي عسکرو د پرمختګ نه وروسته د داعش ټله ملکیان د سپر په توګه کاروي او روسیې د امنیتي شورا نه غوښتي دي چې د سوریې د ترګرو ډلو ته د مرستو رسېدو مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ. جمهور رئیس اوباما وایي چې د موصل د نیولو لپاره د عراقي قواو عملیات داعش ته د ماتې ورکولو په خاطر یوه مهمه پیښه ده. ملګري ملتونه وایي چې په موصل کې د جنگ د شروع کېدو باوجود ډېر خلک اوس همالته بند پاتې دي او تر اوسه نه دي راوتلي. د بډایو او نسمنو امریکایانو ترمنځ په عوایدو او تعلیمي فرصتونو کې تفاوت د انتخاباتو په دوران کې د بحث یوه مهمه موضوع ده. تاسو به په دې اړه یو رپورټ واورئ. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي په پام کې لري چې 1,80,000 ماشومان د پولیو په ضد وقایه کړي. لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته د دې ساعت خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. افغان طالبانو په دوحې کې د افغان حکومت د استازي سره د لیدو کتو رپورټونه رد کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ایډرس نه په استول شوی پیغام کې ویل شوی چې دوی هیڅ یو استازي هم د افغانستان د ملي امنیت د مشر سره نه دی لیدلی. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د هغو شرطونه په خپل ځای دي. طالبانو د ټولو رسنیو غوښتي چې له دا ډول خبرونو د خپرولو ډډه وکړي. د دې نه مخکې د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستلې شي، امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ تماسونه تایید کړل، خو په اړه یې د جزئیاتو د ورکولو نه ډډه وکړه. د موصل اوسیدونکي وایي چې په موصل کې د عراقي او پېشمرګه ځواکونو د پرمختګ نه وروسته د اسلامي دولت ډلې ملکیان د سپر په توګه کاروي. ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې مشر هم په موصل ښار کې موجود دی. داسې معلومیږي چې جګړه به ډېر اوږد وخت لپاره دوام وکړي. عراقي عسکر لا تر اوسه پورې د ښار نه شلو نه واخله، د 150 کیلومترو پورې لرې دي. په ښار کې دننه موجود ملکیانو په ټلیفون کې خبریالانو ته وویل چې په سلګونو تنه د موصل د ښار نه د باندې وتل شروع کړی دی او کوشش کوي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي، خو د اسلامي دولت ډله خلک د سیمې نه د باندې وتلو ته نه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د موصل د ښار د نیولو دپاره د عراقي پوځ اوسنۍ هڅې به دا ثابته کړي چې هغه به د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې د ورکولو د کوششونو په لړ کې یوه مهمه پیښه وي. د امریکا غږ خبریال جف کسټر په دې باره کې رپورټ رالیږلی.
اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا د صدراعظم ماتیو آرین سره د ګډ مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې وویل ټولې نښې نښانې ښیي چې عراقي قواوې حرکت کوي چې موصل محاصره کړي. دا د اسلامي دولت لپاره د انتظام او مشروالۍ یو مهم مرکز دی. اوباما وویل دا به یو سخت، اوږد او مشکل جنگ وي، مګر د زیاته کړه چې توقع یې دا ده چې بالاخره دغه پوځ به کامیابه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي
key milestone in what I committed to doing when ISIL first emerged, which was we were going to roll them back and we are going to ultimately drive them out of population centers and we will destroy them and defeat them.
او زه فکر کوم چې دا په هغه څه کې چې کله د اسلامي دولت ډله د لومړي ځل لپاره راڅرګند شول ما یې د کول ژمنه کړې ده چې دوی به پر شا وتنبو او بل اخر موږ به دوی له هغو مرکزونو نه چې خلک پکې وسیږي وباسو او موږ به دوی تباه کړو او دوی ته به ماتې ورکړو، ځکه نو دوی به په دې حالت کې نه وي چې زموږ د خلکو یا زموږ د دوستانو او متحدینو په خلاف یا د عراق او سوریه دننه د بې ګناه خلکو په خلاف تروریستي حمله وکړي.
خبرونه ته دا مور کو روسیه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په اعلامیه مخکې کړی ده، او په هغه کې د هغه هیوادونو غوښتل شوی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد په مخالفینو نفوذ لري چې په حلب کې میانه روا جګړه ماران د ترګرو ډلو نه بیل کړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر ویټالی چرکن پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې په دغه اعلامیه کې دا هم غوښتل شوی چې ترګرو ډلو ته د بشري او نورې مرستې نه ورکول کیږي چې ملګرو ملتونو د ترګرو ډلو په لیست کې شاملې کړې دي. دغه اعلامیه به د 1500 غړو هیوادونو لاسلیک کېدو ته ضرورت ولري. چرکن ویل چې روسیې او سوریې د حلب په ختیځ باندې د 8 ساعتونو دپاره هوایي بمباری بندې کړي دي. دغه وخت د بشري مرستو د رسولو دپاره ټاکل شوی و. پرون د سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر براک اوباما د ډونالډ ټرمپ هغه تورونه رد کړل چې وایي په انتخاباتو کې د هغه په خلاف ټګي شوې ده. اوباما وویل چې ټرمپ د الزامونه لګول پرېږدي او د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې د رایو ګټلو دپاره په خپل کمپاین توجه وکړي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته زیاته کړه چې ما په خپل ژوند کې او یا په عصري سیاسي تاریخ کې جمهوري ریاست ته یو هم داسې کاندید نه دی لیدلی چې د انتخاباتو نه مخکې د ټګۍ برګۍ تورونه یې لګولي وي. په تاریخ کې د دې مثال نشته او دا بیخي بې اساسه تورونه دي. د یادونې وړ ده چې ټرمپ د امریکا په مطبوعاتو هم الزامونه لګولي دي چې بې طرفه نه دي. او د سومالیې د پایتخت موګادیشو نه په 1.5 کیلومترۍ کې د افګوی په سیمه کې د ترګرې ډلې الشباب په یوې حملې کې 8 تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې 6 تنه حکومتي چارواکي دي. د سومالیې یو حکومتي چارواکي د امریکا غږ سومالیې څانګې سره په خبرو کې د دغه کسانو وژل کېدل تایید کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د مخوستن 9 بجې او 10 دقیقې او دا هم زموږ د خبرونې لومړی مطلب. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د موصل د کار د نیولو لپاره د عراقي پوځ اوسنۍ هلې ځلې به ثابته کړي چې دا به د اسلامي دولت ته د ماتې ورکولو د کوښښونو په لړ کې یوه مهمه پیښه یې. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال جیف کستر رپورټ ده.
اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا د صدراعظم ماتیو آرین سره د ګډ مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې وویلې ټولې نښې نښانې ښیي چې عراقي قواوې حرکت کوي چې موصل محاصره کړي. دا د اسلامي دولت لپاره د انتظام او مشروالۍ یو مهم مرکز دی. اوباما وویلې دا به یو سخت، اوږد او مشکل جنګ وي، مګر د زیاته کړه چې توقع یې دا ده چې بالاخره دغه پوځ به کامیابه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي
And this will be, I think, a key milestone in what I committed to doing when ISIL first emerged, which was we were going to roll them back and we are going to ultimately drive them out of population centers and we will destroy them and defeat them.
او زه فکر کوم چې دا په هغه څه کې چې کله د اسلامي دولت ډله د لومړي ځل لپاره را څرګند شول ما یې د کولو ژمنه کړې ده چې دوی به پر شا وتم به وو او بل اخر موږ به دوی له هغو مرکزونو نه چې خلک پکې وسیږي وباسو او موږ به دوی تباه کړو او دوی ته به ماتې ورکړو، ځکه نو دوی به په دې حالت کې نه وي چې زموږ د خلکو یا زموږ د دوستانو او متحدینو په خلاف یا د عراق او سوریا دننه د بېګناه خلکو په خلاف تروریستي حمله وکړي. اوباما وویل که او کله چې د اسلامي دولت ډله له موصل نه وشړل شي نو احتمال لري چې یوه بشري ستونزه پیدا شي چې په زرګونو کسان به بېل کورونو او منابعو نه وي. جمهور رئیس وویل په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پلانونه او بنیادي کارونه سره منسجم کوي چې د دغې پیدا شوې ستونزې غم پرې وخوري. اوباما وویل زیات پلانونه، شتمنۍ او منابع اختصاص شوي دي چې د توقع سره سم د موصل له آزادېدو نه وروسته د ستونزې غم پرې وخوړلی شي. له وروستي رپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې عراقي او کوردي قواوو د موصل نه بهر یو شمېر کلي نیولي دي، په داسې حال کې چې دوی په دې زور اچوي چې د عراق دوهم لوی ښار ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
لبل خوا ملګرو ملتونو ویل دي چې د داعش نه د موصل د ښار د نیولو لپاره د عراقي قواو او کوردي قواو د حملو د پیل کېدو نه وروسته لا تر اوسه پورې ډیرو خلکو راوازو ته زړه نه دی کړی او ډیر خلک په دغه کار کې بند پاتې دي. په موقع د امریکا غږ د خبریالي مارګریټ بشیر را لیکلي رپورټ ته.
اوس هم د ملګرو ملتونو سره دا ویره شته دی چې ممکن د داعش د ډلې نه د عراق په شمال کې د موصول د ښار د نیولو په جنګ کې تقریبا 1 میلیون خلک دغه ښار نه راوځي. که چیرې دغه شان یو کار وشي نو دا به د نړیوالو بشري خیریه ټولنو دپاره د یو لوی امتحان وخت وي چې د دغو ټولو بې ځای شوو خلکو غم په ښه طریقه وخوړل شي. د ملګرو ملتونو یوه نتاق ستیفانی دوجاریک د موصول د ښار د حالاتو په باب خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویلي چې لا تر اوسه پورې د هغه ښار نه د زیاتو خلکو راوتل نه دي شروع شوي. هغه وایي
movements are out of the city have been limited and displacement is anticipated to become more significant in the coming weeks.
د ښار نه د خلکو راوتل محدود دي او داسې ګومان کیږي چې پراتلونکو سو هفتو کې به ډیر زیات خلک د خپل کورونا بي ځای شي. داسې اټکل کیږي چې د حمله په لومړنیو هفتو کې به 200,000 خلک راوځي او ممکن په بد حالت کې به د 1 میلیون نه زیات خلک دې ته مجبور شي چې د ښار نه راوځي. ملګرو ملتونو د موصول ښار ته نږدې د دغو بې ځای شو خلکو د پاره شپږ عاجل مرکزونه جوړ کړي دي او په هغې کې تقریبا 60,000 خلک ځای په ځای کېدای شي. ملګري ملتونه نیت لري چې په راتلونکو څو هفتو کې دغه شان د عاجل خدمت د پاره 2 نور مرکزونه هم جوړ کړي چې هغه به د 450,000 خلکو د پاره ځای ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بډایو او نسمنو امریکایانو ترمنځ په عوایدو او تعلیم کې زیات تفاوت او فرق سکال په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت د کاندیدانو ترمنځ د بحثونو یوه مهمه موضوع ده. وروستۍ څېړنې ښیي چې په ټول امریکا کې دا وخت 49 میلیون امریکایان په فقر کې ژوند کوي، خو اوس د یو نوي تعلیمي پروګرام له مخې کوشش کیږي چې د بې وزلو امریکایانو د کورنیو ماشومانو ته وړیا تعلیم برابر شي. په مکلی له اټلانټا نه د امریکا غږ د خبریال کریس سکیمنز رپورټ ته چې زه به تاسو ته درواورم. په ځینو غټو ښارونو کې د عامو امریکایانو او د بډای طبقې ترمنځ په عوایدو او آمدن کې تفاوت او فرق د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو په محل د تلویزیونی مناظرو او غونډو په دوران کې د کاندیدانو ترمنځ د بحث یو په زړه پورې موضوع ده. په میلیونونو امریکایان په غټو ښارونو کې په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي. د دې مشکل د حل لپاره یو نوی تعلیمي پروګرام شروع شوی دی چې اصل مرام او مقصد یې دا دی چې په انفرادي ډول ټولنې له سره وده وکړي او د وړیا تعلیم او زده کړې له لارې د هغو کورنیو په ژوند کې تحول او بدلون راشي د ښارونو په اطرافي ناحیو کې په نیستۍ کې ژوند کوي او د خپلو اولادونو د تعلیم او زده کړې لپاره امکانات نه لري. دا پروګرام چې د جورجا ایالت په مرکز اټلانټا کې له هغو کورنیو سره کومک کوي چې عواید یې کم دي او له څو نسلونو نه په فقر کې ژوند کوي. د دې تعلیم بنیادي شعار دا دی چې ښه تعلیم او زده کړه له فقر نه پوهتو او د یو ښه ژوند د برابرولو په لورې لارښوونه کوي. د دې ښوونځي شاګردانو یو نوی سفر شروع کړی دی چې د فاکولتي او پوهنتون په کچه د لوړو زده کړو سرته رسول د هغوی وروستی منزل او هدف دی. غواړي چې یو ورځ د داسې مسلکي پوهې خاوندانی چې ښه معاشونه هم ولري او خپل ژوند هم سم کړي.
So by having a high quality education pipeline
تعلیم په دانل شوی چې د اټلانټا د ایست لیک په ناحیه کې چې اکثره اوسیدونکي نسمن دي د دې نوي تعلیمي پروګرام مشري په غاړه لري، هغه امریکا غږ ته وویل که موږ د اعلی درجه تعلیم او زده کړې لپاره مناسب وسایل برابر کړو کولی شو چې د خپل اولادونو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې ښه فرصتونه برابر کړو او د دې لارې به وکولی شو چې د شاګردانو له کورنیو سره مرسته وکړو چې د فقر او نیستۍ له منحوسې دایرې نه ځانونه راوباسي او له فرصتونو نه په استفاده په خپل عملي ژوند کې بدلون راولي. په دې نوي تعلیمي پروګرام کې له زنګونا تر فاکولټې پورې د زده کړې بندوبست په پام کې نیول شوی. په درې کلنۍ کې پکې ماشومان زده کړه پیل کوي. زیاته توجه د سواد اموزۍ او لوس په لوري کېږي. کومره شاګردان کله چې دریم ټولګي ته رسیږي په ښه شکل لیک او لوس کولی شي، او کله چې په لوړو زده کړو پیل کوي هماغسې مخ په وړاندې به حرکت کوي، او که په دوامداره توګه کورنۍ تشویق کړي نو یو باتعلیمه او باسواده ځوان به ورنه جوړ شي. دوی د خپلو کورونو سره نږدې ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو دغه ښوونځي د شخصي ښوونځیو په څیر زیاته پاملرنه ریاضي، ساینس او ټکنالوژي ته کوي. دا ټولې په تعلیمي نصاب کې شامل دي او مجبور دي چې پوره خواري او مهنت وکړي او ځان ورسوي. د ایست لیک فاونډیشن د تعلیمي بنیاد مشر ډانیل شوی امریکا غږ ته وویل، په کومو ښوونځیو کې چې موږ دا پروګرام عملي کړی دی او سم تدریس پکې کیږي، تعلیمي نصاب عملي کیږي. یوه ښه نتیجه یې دا ده چې په سلو کې 95 شاګردان اوس د امریکا د ټولو ایالتونو په کچه په ریاضي او حساب کې مخکې دي. حال دا چې مخکې بعد د پنځم ټولګي په سلو کې 50 شاګردانو په ریاضي کې ښې نمرې اخیستلې. ډانیل شوی وای د غواړي چې د دې تعلیمي پروګرام په مرسته یوه با مقصده او هدفمنه ټولنه وروزي چې ټول شاګردان پکې یو شان خپله ګټه او خیر وویني. زیاتره شاګردان د نسمنو کورنیو غړي دي، خو ځینې په اقتصادي لحاظ د منځنۍ طبقې پورې اړه لري. د تیریز چمپن په نوم یوه ځوانه چې له خپلې کورنۍ سره یې 15 کاله مخکې د اټلانټا د ښار ایست لیک ناحیې ته کوچ کړو او اوس په فاکولټه کې درس لولي وای، که یو شاګرد یا شاګرده په دې پوه شي چې له کورنۍ نه علاوه له نورو خلکو سره هم د تعلیم او سواد اموزۍ غم او فکر موجود دی، نو هغه زیاته هڅه کوي چې خپل تعلیم په ښه شان بشپړ کړي. خپل وخت به ځای نه ځای کوي، حتماً به عالي هدفونه لري به ځان رسوي. دا ځوانه محصله وایي چې د استادانو هڅونې د شاګردانو سره په ژوند کې خپل نهایي منزل امورام ته په رسیدو کې تر بل هر څه زیات اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا د ولایت روغتیایي چارواکي وای په پام کې لري چې د منی په موسم کې 180,000 کم کې ماشومان د پولیو په ضد واکسین کی. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسینونو کمپاین چې 15 ورځې دوام کوي تیره ورځ پیل شو. پام وکړئ د عبدالمالک شفق راپورت ته.
د پکتیکا ولایت مرکز شارنی شار اړوند د تتیوالو کلی ته راغلیم. د پولیو کمپاین دوهم ورځ ده او روغتیایي رضاکاران د ماشومانو په واکسین کولو بوخت دي. د پولیو واکسین رضاکاران د دې کلی د یو کور دروازه ټکوي. او د کور سیستم د دودیز روغبړ ورسته د پولیو ضد واکسینو په اړه داسې وایي،
موږ ولسونه په دې پوهېدلی دي د واکسینو په ارزښت باندې، د واکسینو په ګټو باندې. نو د موږ په سیمه کې په تمامه معنا باندې واکسین تطبیق کېږي، هیڅ ستونزه او مشکل نشته. که دا تبلیغات ځینې خلک کوي چې مطلب واکسین ضرر لري یا مطلب خارجانو جوړ کړی دي د افغانانو د کمزوري کولو لپاره، یا مطلب داسې ځینې نور جانبي عوارض لري، دا ټول دروغ دي.
د همدې کلي یو بل اوسیدونکی محمد عارف هم پولیو واکسین ګټور ګڼي او له خلکو غواړي چې په هر صورت کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
د شل کاله خدمت عبدالله کیز شل کاله مو د مشکل ته واکسین راځي، ډیر شو شای دي. تر اوسه پورې سمج کوم ماشومانو ته واکسین ورکړي دي، نه مری نه دی نه جوړ شوی. د کوم خلک چې راځي کورو ته خلک دلته غو سره همکاري وکړي، عزت یې وکړي.
محب الله د پولیو واکسین یو صحیح رضاکار دی چې همدې کلي ته د واکسین ورکولو په موخه راغلی دی. د خپل مسولیت او پولیو ضد واکسینو په اړه داسې وایي،
زه خپل د واکسینو رضاکار یم او زه خپل واکسین ځنکانه ته ورکوم. کور په کور پسې ګرځو. واکسین خو ډېر ګټه رسوي د ټولو ماشومانو لپاره، او هر څوک باید ماشومان خپل واکسین کړي او خپل د کور مخې ته راوباسي.
په پکتیکا کې د پولیو واکسین د څانګې مسؤل ډاکټر عظیم وایي چې د واکسینو ترڅنګ به هغو ماشومانو ته چې عمر یې له 2-5 کلونو پورې وي د کولمو د چنجیو ضد درمل، او په برمل ولسوالۍ کې به د پولیو ضد زرکی واکسین هم تطبیق شي.
د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې به له پیدایش نه تر 15 کلو پورې ماشومان د پولیو یا د ګزن په ضد باندې واکسین کړي، چې دغه ماشومانو تعداد به د 1,200,000 په شاوخوا کې ده. موږ د کلمو د چینجیو ضد درمل هم و هغو ماشومانو ته ورکوو چې عمرونه یې له 2 کلنۍ څخه پورته تر 15 کلنۍ پورې وي. زرقي واکسین د پولیو یا د ګزن په ضد چې ده، چې د پیچکاري له لارې به ورکول کېږي، یوه ستنه د ماشومانو ته لګېږي، دا به هم ورکول کېږي. یوازې د برمل
د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 8 مثبت پیښې ثبت شوې، چې 2 پیښې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې وروستی مطلب. په خبری رپورټونو کې ویل شوی چې طالبانو او د افغانستان د حکومت استازو په ټاکنه غونډه کړې. افغان ژورنالیست سمی یوسف زیوای که څه هم چې دا غونډه که د ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان د حکومت د استازو سره په خپل سر کړي، د سولې لپاره یو مهم ګام دی. زیبا خادم د نیوزویک د انټرنیټي مجلې د ژورنالیست سمی یوسف زی سره په دې اړه مرکه کړې ده. چاورېدو ته سسپام راړو.
یوسف زی صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د کومې خبرې چې ویل کېږي د قطر په مرکز دوحه کې شوې دي، دا خبرې د چا او چا ترمنځ شوې دي او څنګه شوې دي؟ دا بندوبست چا کړی و؟
ویل کېږي چې طالبانو د ډېر وخت نه دا غوښتنه کوله چې د افغانستان د مسلې یو مهم طرف امریکا ده، او که امریکا فعاله کردار تر سره کړي او په دغه مذاکراتو کې فعاله برخه واخلي، نو دوی تیار دي چې د افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. زه په خیال اوس پخوا به طالبانو دا شکایت کاوه چې امریکا یوازې د خپلو بندیانو یا ځینې خارجیان چې طالبانو سره دي هغو موضوعاتو باندې خبرې کوي، خو د سولې په اړه باندې چندان دلچسپي نه لري. نو دا خبرې د دریو اړخو ترمنځ ویلی شو چې افغان حکومت د لوري د افغانستان پخوانی د دفاع وزیر او د سولې د شورا مشر او اوسنی د استخباراتو رئیس مشر ثانکزای صاحب، او د طالبانو د لوري د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند کوچنی ورور ملا منان اخوند، او همدارنګه په قطر کې طالبانو کوم سیاسي دفتر د هغه مشر شیر محمد عباس ثانکزای، او ویل کېږي چې د امریکا د سفارت مرستیال یعنی په افغانستان کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال په دغه خبرو کې ګډون کړی و، او دا سپری کې چې دا خبرې ډېر زر زر تر سره شوې دي. ویل کېږي چې لومړی ناسته د سپتمبر په اول تاریخ باندې شوې ده، او بیا دوهمه ناسته د اکتوبر د میاشتې په دویم تاریخ باندې شوې ده. یعنې دیش ورځو کې دننه دننه دا دوه ملاقاتونه شوې دي، او بل یو دا خبره ده چې دا ملاقاتونه په داسې وخت کې کېږي چې په افغانستان کې جګړو خورا زیات زور اخیستی ده په هلمند او کندوز او نورو ولایتونو کې. نو دا یو مثبت خبر ده چې یو طرف ته جنګونه دي، بل طرف ته د سولې لپاره هم هلې ځلې روانې دي. او تر ټولو مهم دا ده چې په 2015 کال کې کله چې په مری کې د طالبانو د افغان حکومت او یو شمېر نورو ترمنځ مذاکرات وشولو، او د ملا محمد عمر اخوند د مرګ د خبر په خپرېدو سره دا سلسله قطع شولا، او بیا دغه وروسته طالبانو په مشرتابه کې نوي کسان رالو، ملا منصور له منځه ولاړو، ملا هیبت الله خان مشر شو. نو خلکو دا فکر کاوه چې شاید دا د امن او مذاکراتو سلسله نوره درېدلې ده، خو زه دا اورم چې د دې میاشتې په اخر کې یو بل ناسته هم یو بل همدا ډول غونډه هم کېدونکې ده. نو دا یو مثبت تبدیلی را روان دي، او سره د دې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته ده، خو بل طرف ته د امن لپاره هم کارونه روان دي.
ستاسو په نظر د ملا عبدالمنان په مشرۍ دغه خبرې یعنی دا به ګټورې وي؟ دا د کوم ډلې نمائندګي کوي؟ ځکه اوس خو ډلې دي په طالبانو.
نو د پخوا په نسبت باندې دې خبرو یو توپیر خدا ده چې ملا محمد عمر اخوند فامیل لا زیات د نوموړي ورور چې ورکیږي په دې وروستیو کې د طالبانو د عالي شورا په غړیتوب هم لري، او د کوټي یا د طالبانو د رهبری شورا په نمائندګي د خبرو تر راغلی ده، او ورکی جوس هم موجود ده. نو دا یو تغیر وو. مخکې به د قطر کسانو مذاکره کوله، او دا سپری کې دا د قطر او د طالبانو د شورا غړي په دې خبرو کې شریک دي. نو اوس پورې یعنی د دې غبر سرګندېږي چې واقعا تر څومره حد پورې ملامنان دوی نمائندگی کوي او کا ملامنان په خپل سر باندې دا خبرې شپیل کړي وي. بیا هم یو غټ خبر ده ځکه چې ملامنان او فامیلی اوس هم طالبانو په جنگي طالبانو کې محبوبیت لري او فکر نه کوم چې ملا حبت الله خوندې دغه خبرو له امله هغه د طالبانو تحریک نه وباسي او یادې ورته مشکلات جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه سامي سوزه صاحب کور دی ودان.
مننه.
د مهمو خبرونو لنډې زوري. افغان طالبانو په دوهې کې د افغان حکومت د استازي سره د لیدو کتو رپورټونه رد کړل. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ډرسنه په یو استول شوی پیغام کې ویل شوی چې دوی هیڅ یو استازي هم د افغانستان د ملي امنیت د مشر سره نه دی لیدلی. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د هغو شرطونه په خپل ځای دي. د موصل اوسیدونکو وایي چې په موصل کې د عراقي او پېشمرګه ځواکونو د پرمختګ نروسته د اسلامي دولت ډله ملکیان د سپر په توګه کاروي. ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې مشر هم په موصل کې موجود دی. داسې معلومیږي چې جګړه به ډېر اوږد وخت لپاره دوام وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د موصل د ښار د نیولو لپاره د عراقي پوځ اوسنۍ هڅې به دا ثابته کړي چې هغه به د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې د ورکولو د کوششونو په لړ کې یوه مهمه پیښه وي. روسیې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته یوه اعلامیه مخکې کړې ده او په هغې کې د هغه هیوادونو غوښتل شوي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد په مخالفینو نفوذ لري چې په حلب کې میانه روا جګړه ماران د ترګرو ډلو نه بیل کړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر وټالی پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې په دغه اعلامیه کې دا هم غوښتل شوي چې د ترګرو ډلو ته د بشري او نورې مرستې نه ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو د ترګرو ډلو په لیست کې شاملې کړې دي. دغه اعلامیه به د 15 غړو هیوادونو لاسلیک کېدو ته ضرورت ولري. چرکن وویل چې روسیې او سوریې د حلب په ختیځ باندې د 3 ساعتونو دپاره هوایي بمباري بندې کړې دي. دغه وخت د بشري مرستو د رسولو دپاره ټاکل شوی و. پرون د سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډانلډ ټرمپ تورونه رد کړل چې په انتخاباتو کې د هغه په خلاف ټګي برګې شوې ده. اوباما وویل چې ټرمپ د الزامونه لګول پرېږدي او نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې د رای ګټلو دپاره په خپل کمپاین توجه وکړي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته زیاته کړه چې ما په خپل ژوند کې او یا په عصري سیاسي تاریخ کې جمهوري ریاست ته یو هم داسې کاندید نه دی لیدلی چې د انتخاباتو نه مخکې د ټګۍ برګۍ تورونه یې لګولې وي. په تاریخ کې د دې مثال نشته او دا بیخي بې اساسه تورونه دي. د سومالیا د پایتخت موګادیشو نه په 1.5 کیلومټرۍ کې د افګوی په سیمه کې د ترګری ډلې الشباب په یوه حمله کې 8 تنه وژل شوې دي. په وژل شو کې 6 تنه حکومتي چارواکي دي. د سومالیا یو حکومتي چارواکي د امریکا غږ سومالیا څنګه سره په خبرو کې دغه کسانو وژنه تایید کړې ده. او ایران پرون دوه ایران الاسره امریکایان په 10 کلونو بند تیرولو محکوم کړل. د ایران قضایه قوی په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې سیامک نمازی او د هغه پلار باقیر د امریکا سره د همکارۍ په جرم بندیان کړی دي.
زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به ماښام بیا حاضر یو.